Radio.
السلام علیکم ستړي مشهیده سهار او بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه مو واوریدل. د ایزه صفی الله ستانکزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. د نن لیندې 8 دسمبر 13 په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس ونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. د افغانستان د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین د افغانستان په ولایتونو کې پیلېږي چې د پولیو تر ګواښ لاندې دي. او کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره په سینټ پیټرزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو بل عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کماندو تشکیل قول اردو ته لوړ شو او لازمي وسلې هم ورکړل شوې.
در ولایت قندهار و اورزگان و همچنان زابل، هلمند و
په کندهار، هلمند، زابل، اورزگان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو په مرسته موږ دښمن ته کلکه ضربه ورکړه.
سین به دښمن ضربات کوبینده را وارد بکنیم.
خغلی رادمن شوویل په دغو ماتو کې چې دښمن ته اوښتې دي نړیوالو ځواکونو همکاري هم د یادولو وړ ده. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د ملي پروګرام مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد واکسین کمپاین د ملګرو ملتونو په همکارۍ پیلوي.
لکه د سویل ختیز او کابل او په دې کمپاین کې تقریبا 4 میلیونه ماشومان او هغو ماشومان چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
د پولیو پر ضد مبارزې د ملي کمپاین مسؤولان وایي افغانستان ښایي له راتلونکو 3 تر 5 کلونو کې له پولیو پاک اعلان شي. د کندهار امنیه قمندان عبدالرزاق وایي د ښار 15 حوزې په شورندام کلي کې پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان دي. جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تلفات ټول ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت قمنداني رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر ځواکونو انتحاري حمله شوې خو هیڅ ډول زیان نه دی ورته رسېدلی. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. ورزو ده سیمیاو نړی مهم خبرونو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویټرز او فرانس پرس خبری آژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړ چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دی خپاره شوی. د رپورټونو په حواله د امنیت شورا پریکړه په یو مخ کې ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړه. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې پورې د معلومات کتلی او کچيري نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي. لبنانی چارواکي وایي د هغه هیواد پلازمینې بیروت ته پرتللې لویه لار د هغه هیواد لپاره د برتانیې د سفارت د یوې کارکوونکي مړی موندل شوی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په بیروت کې د برتانیې د سفارت د وژل شوي کارکوونکي ریبیکا دایکس د کورنۍ له لوري لیکل شوی بیان خپور کړ خو د هغې د قتل جزئیات نه دي څرګند شوي.
د تایکس کورنۍ د هغې په مړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د هغې د قتل د جزئیاتو د څرګندولو لپاره به هر هڅه وکړي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي ریبیکا دایکس 30 کلنه وه او زنده شوې ده. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیترزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. کرملین پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او د معلوماتو له شریکولو یې مننه کړې ده. له سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې چې وروسته خبره شوه وویل شول د امریکا ولسمشر د ولادیمیر پوتین له ټلیفونه خوشحال شوی او ورته ویلي دي چې د امریکا د استخباراتو اداره ویاړي چې له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو له لارې د ډیرو خلکو ژوند ژغورلی دی. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي جمهور رئیس ټرمپ په هر ځای کې د تروریستانو د کړیو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اهمیت ټینګار کړی. د روسیې استخباراتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې وغړي نیولي چې په سنت پیترزبورګ ښار کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی او له بهره لارښوونه ورته کېده. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. که غواړئ دا خبرونه وګورئ او ولولئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال یې وسلوالو مخالفینو ته کلکه مرګژوبله اړولې ده او هغوی تر ډېره پورې مات کړي دي.
ما در طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تدقیق کردیم.
نه یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ اداره وایي د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دلته منقل یخه منقل اعلان نیږه ور واخیستم او هغه شوه ورې کم شه چې کم شه مته بفته شه اعلان د منقل ور واخیستم.
یو ځل بیا مو سهار په خیر و بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو رپورټ کې چې تازه یې کانګرس ته وړاندې کړی ویلي د جګړې په وروستي فصل کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت د ستاینې وړ دی. د افغانستان او امریکا دفاع وزارتونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو په وسلواله حمله کې 11 پولیس ووژل شول. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په وروستي فصل کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او مخکې له مخکې پلان شوي پوځي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کوماندو قواوو تشکیل قولي اردو ته لوړ سوی او لازمي وسلې ورته ورکړل سوي دي. رادمنش په کندهار، هلمند، زابل، اورسکان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څلور کلن پروګرام په منظم ډول پرمخځي او د دفاعي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی دی.
مو در طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که
دوی مر سشکال د خپل څلور کلن امنیتی پلان هغه برخه چې په سرجنی کار پورې ارتباط درلود عملی کړی، یعنی د دفاع وزارت د پوز د اکمالاتو د تشکیل وړېدو او تجهیز په اړه کارونه شوي دي. البته کې چې ملي اردو اړتیا ورته درلوده برابرې شوی او د امریکا متحدو ایالاتو د اردو د تعلیم او روزنې مشورې ورکولو او هوایي ملاتړ لپاره هم مرسته کړې او په همغږۍ کې مو کار کړی دی. موږ له ټولو ظرفیتونو ښه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د سش کال لپاره د افغانستان د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې چې څو ورځې مخکې کانګرس ته وړاندې سو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه فعالیت کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د نومبر تر دېرشمې په افغانستان کې د جګړې په فصل کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی. خو په همدې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو په غزنی، پکتیا، کندهار او نورو سیمو کې خونړۍ حملې شوې دي. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل یو لړ ستونزې چې پخوا موجودې وې تر ډېره حده حل شوې دي.
خب شرایط و
د افغانستان وضعیت داسې دی چې موږ هر ورځ زده کړه کوو. مخکې ستونزې وې او موږ یې د حل هڅې کړې دي. موږ هڅه کوو چې هم د خپلو پوځیانو د امنیت او مسؤلیت پروا وکړو او هم هغوی له خپلو مسلکي قابلیتونو په جګړه کې شکار واخیستلی سي. د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې پرون هم پر کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو حملې وشوې چې یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون پر دوو پوستو په حملو کې یولس پولیس ووژل سو. وسلوالو طالبانو د حملو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په دواړو حملو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار په 15 حوزه کې پرون د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر موټرو انتحاري حمله وسوه چې د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په وینا یوه ښځه پکې وژل شوې او څلور تنه زخمیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ګزمې عسکرو ته یې زیان نه دی رسېدلی. حمله د کندهار د هوایي ډګر پر سړک شوې وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وي دا وخت د زیات شمیر افغان چارواکو لخوا له خبریالانو سره چلند نه یوازې دا چې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني شوی. دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي یوازې روانه میاشت د حکومتي چارواکو لخوا 15 داسې ناقانونه موارد رامنځته شوي چې په ترڅ کې د خبریالانو ازادي سلب شوي. خو حکومت وایي دا موضوعات سیړي او د خبریالانو لپاره د یو مساعد چاپیریال د رامنځته کولو ترجمن دی. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوی پروانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست،
دی وی مسله دا ده چې چلن نه یوازې مسلکی نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبریال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او دا چې د وسلو په واسطه وګوخل شي ازادي سلب شي هغه هم د هغه چاله خوا چې په حکومت کې دنده لري.
تاسو چوکاټ حکومت وظیفه داره.
دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د جنو خبریالانو ازادي په ساتونو سلب شوی، د امنیت پر ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوی او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوی. معصومه بهار او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخی خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تیر ورځ په داس حال کې چې د دې راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و دوه ساعته بندي کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند راپور خپور نه کړي.
تقریبا دوه ساعته دوسره و نو هم وی وخلو هم وی ټکولو هم په صلاحي تهدید کړلو نو دوه ساعته بندیان هم وو. بالاخره پس له دوه ساعتو منګه خوشی کړلو.
نیوی حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستی وسیمه بادغیسه او نورو هغو چارواکو دندې وزندوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل حکومت دغه موضوعات په جدي ډول څېړي.
موږ پرون هم تر دغې پیښې وروسته تلاش کړی چې دغې موضوع ته رسیدګي وسي. نن د همدې کمیټې غونډه ده چې خپله د جمهور رئیس دوهم مرستیال به رهبري کوي او دا موضوع باندې خبرې کېږي. په ټوله کې دولت ژمن دی چې خبریالانو ته د کار مصائب شرایط آماده کړي.
دی وایي حکومت له خبریالانو سره په یوه ګډه کمیټه کې دا موضوعات په جدي ډول څېړي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې له ورته مواردو په جدي ډول مخنیوی وشي. خو له دې ټولو سره ځینې افغان خبریالان اندېښنه لري چې که د خبریالانو په وړاندې د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ پیښې ونه څېړل شي له دې سره بغیر مسلکي چلند او خپل سریو ته لا ډېره زمینه برابره شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ، مطالبي وګورئ او زموږ ویډیوي خبرونه هم د ازادي راډیو له ویب پاڼې باندې هر ورځ کتلای شئ. اوس د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. احمد تکل دغه مطبوعات کتلی.
د امریکا چاپ ملټری ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی: د امریکا کمانډو ځواکونو په افغانستان کې زرګونه پوځي عملیات کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا ځنګړي ځواکونه په تیرو شپږو میاشتو کې خورا مصروف وو، ځکه د نږدې 2000 پوځي عملیاتو په برخه کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې او د هغو د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره هڅه کوله. ملټری ټایمز په دې راپور کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو د هغه فشار یادونه کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان ځواکونو ته د سلا مشورو پر مهال ګاللي. خبرونه زیاتوي چې د سګنی کال د جون له لومړۍ د نومبر تر 23 نیټې پورې د امریکا کمانډو له افغان ځواکونو سره په 2015 ګډو ځمکنیو عملیاتو کې ونډه اخیستې او 216 ځانګړي عملیات یې ترسره کړي دي. ملټری ټایمز وړاندې لیکي افغان کمانډو ځواکونو په دې ترڅ کې 2628 عملیات او له دې ډلې یوازې 453 په یوازې ځان ترسره کړي دي. د خبرونې د راپور له مخې افغان ځواکونو د ټولو عملیاتو په سلو کې یوازې 19 په خپلواک ډول ترسره کړي. د پرتګال نیوز آنلاین خبرونه په افغانستان کې د پرتګال پوځي حضور ته د اشاره پترڅ کې لیکي د پرتګال د ملي دفاع عالی شورا په افغانستان او د مرکزی افریقا په هیوادونو کې د پرتګال د پوځي ونډې د زیاتولو طرحه تصویب کړه. خبرونه زیاتوي په دې پلان کې د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د دې هیواد د ونډې پراخیدل شامل دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د ګرسره بلې موضوع په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه د افغان فلم جوړونکي سلیم شاهین په اړه په یو راپور کې لیکي د افغانستان د سینما ډیر زیارکښ لوبغاړی او ډایرکټر سلیم شاهین و پیژنئ. ګارډین لیکي چې شاهین په خندا سره د خپل هیواد د سینما ناوړه حالت ته د اشاره پترڅ کې د افغانستان سینما هالیوډ او بالیوډ نه بلکې ناتینګوډ بولي. سلیم شاهین په تیرو څو کلونو کې لسګونه فلمونه جوړ کړي او ګارډین ورځپاڼه لیکي چې هغه د ډیرو لږو پیسو په لګښت او د وسلوالو مخالفینو تر توغندیو حملو او ګواښونو لاندې خپل کارونه پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي د شاهین په کاري ډله کې هغه کسان شامل دي چې په خپله په جګړو کې برخه اخیستې، هم له کلشنکوف او هم له کمرې په اسانۍ سره کار اخلي او په دې کې هم کومه ستونزه نه لري چې له حقیقي مرمیو کار واخلي. په مطلب کې شاهین افغان ایډورد بلل شوی. ایډورد امریکایي فلم جوړونکی و چې په 1950 کلونو کې په بیلابیلو سینمایي ژانرونو کې لسګونه فلمونه د ډیرو لږو پیسو په لګولو سره جوړ کړل. د ورځپاڼې د راپور له مخې دای سلیم شاهین اوس په یو وخت کې پر څلورو فلمونو کار کوي چې د هغو له بشپړېدو سره به د ټولو فلمونو شمیر 114 ته ورسیږي. ګارډین لیکي چې شاهین د خپل وروستي فلم د جوړولو لپاره له فرانسوي فلم جوړونکي سونیا کرونلوند سره چې د فرانسې د راډیو او ټلویزیون لپاره د سیمې په اړه یو لړ راپورونه هم جوړ کړي دي، یو ځای له کابل څخه بامیان ولایت ته تللی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل. په هلمند کې د پولیو د واکسین مسؤلین وایي ټول اړخونو د واکسین پر تطبیق هوکړه کړې ده. که څه هم د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران د واکسین د تطبیق پر مهال د عامو خلکو ترڅنګ د وسلوالو د ممانعت سره مخامخ کېدل، خو په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي وروسته له دې به په دې برخه کې ستونزې نه وي. دا چې څنګه د الیاس دایي رپورټ ته به غوږ شو.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسؤلین وایي د عامې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسؤلینو سره د توافق ته رسېدلی دي چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ نه واقع کېږي. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې ول، په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بېطرفه پروګرام وي، په دې کې به هېڅوک داسې یو زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چې امتحان ځینې اخلو، بیا هغه استخدام وو چې خوښ منو هغه سکو نور راولو همدغه سي دولت تخونه دولت نو مسره هغه د منفي هغه ورنه د کومک سوې دي نو په دې لحاظ سیستم ش جوړ دی.
پولیو چې یو ساري ناروغي ده اکثر پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي. وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلي دي ورسته ډیر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بېلابېلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه لیدلی چې زموږ سیمې ته راغلي. یو وخت وخت راځي په ډېر وخت کې ورځ راځي.
مرسراج کې خو واکسین ماکسین نشته نو ما لیدلی دی نو موږ در دواس راغلي او څوک موږ نه راغلي چې دا نشانې کې دا کور یا دروازه راوټه کې چې کوچنی اندر وباسه.
یو وخت وخت واکسین ولا راځي خو موږ نه ویني ډېر نه راځي.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي مافیات مسؤول شاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل شوي کمپین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لکه کم عمر ماشومان واکسین سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو فیسبوک پانی ته ورشي. پته ده از facebook.com/azadiradio. د برښنا شرکت مسولین وایي چې باندې 10 میلیارد افغانۍ پر یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور ده. د دې ادارې رئیس امان الله غالب د اکرمي پروز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل ملي شورا هم د دوی پوروړې ده. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه پیسې باید راټولې او په هیواد کې د برښنا سیستم په پراخولو ولګول شي. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ده په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. دی وایي په ټوله کې څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خوښنۍ سره ملي شورا 2.5 میلیون افغانۍ زموږ پوره وړې ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې. زموږ کارکوونکي وهل. موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ له دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نشي ترلاسه کولی. ده زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 43% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټې زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي. د دې کارپوهان له ډلې ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې هغه مصرف کوونکي پیسې نه ورکوي دوی هم مجبور دي هلته دوی برق خو دوی خپل برق نه دي وازادي برقونه دي او که خپل هم وي دوی مینټیننس لري مثلا د حفظ و مراقبت لري لګښتونه لري او دا د حرارتي برېښنا لپاره دوی سوند مواد اخلي نو په دې خاطر باندې دا ضروري دی چې دوی 10 میلیارد افغانۍ چې تقریبا 200 میلیون ډالر کې 1.5 میلیون ډالر کېږي دا پیسې دي دوی په افغانستان کې دا ډېرې پیسې دي باید حکومت راټول کړي او دوی ته ورکړي.
ښاغلی حافظ ټینګار وکړ چې د دغه پورونو ټولول اړین دي. دی وایي که چیرې له برېښنا شرکت نه د پورونو لړۍ دوام وکړي نه یوازې دا چې دغه شرکت کارونه او فعالیتونه به پراخه نه شي بلکې له ګڼو نورو ستونزو سره به هم مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کوټه کې پر کلیسا د پرونی حملې مسؤلیت د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش اخیسته دی. په حمله کې چې پرون یکشنبه د کوټې د مسیحیانو د دعا د ځانګړو مراسمو په مهال وشوه لک تر لگ نه تنه وجل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. پاکستانی چارواکو حمله غندلې او ټینګار کړی چې داسې حمله له تروریزم سره د مبارزې لپاره د هغوی پر تعهد اغیز نشي کولای. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په کلیسا کې تر 400 زیات شتي نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغون شوي وو. د کویټې مسیحیانو دا ځانګړي مراسم د عیسی مسیح د زیږیدو د اختر یا کریسمس په مناسبت جوړ کړي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې یو حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځانوال وزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوال وزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې و پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. په هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاری ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوه ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر تویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دي. ورځو مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د کندهار امنیه قمندان عبدالرازق وایي د ښار 15 حوزې په شوراندام کلي کې پر بهرنیو ځواکونو په پرونی انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پریکړې ردولو لپاره برابر شوی دی. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیترزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. لبنانی چارواکي وایي د هغه هیواد پلازمینې بیروت ته پرتللې لویه لار د هغه هیواد لپاره د برتانیې د سفارت یوې کارکوونکي مړی موندل شوی او د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سراېوو کې پرون یکشنبه لسګونه مظاهره چیانو لارو سړکونو ته ووتل او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یې وغندله. مننه چې لاندې خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. هم درز د خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو فیسبوک ته ورشئ، facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو د فیسبوک آدرس ده. اوس هم د ژوند رنگونه
هغه ورځې هم داسې ګاز ور وخت
شمال زیاد ده. کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمال نگل کهی بیتن
شمال نگل کهی
که تا مخیل چی گاز وور وخست کنه ایلاتی هم دانه شمال و هلی تخ شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خالی که من خالی لانده که وور وخستم او آغشو ووری کمشه چه کمشه مثل بفتشه لانده من خال وور وخستم
دی ور وخت
دی لون ایز پایتون کیر کړه
ها وو دا د سوځي دلای دا
د زې ټول وسوځي تاسو وسوځي ځتی نن تاسو ګول کوو چې خو جی ګول لاس کیلو غاز
او
پایپم نتا کړه
هغه ور وخت
چې بفت هغه ور وخت هغه چې ور وخت لور می ما کولی ګندل رام نه کړه لا مور چې ور می وخت دا یشته دا لاس دون لا لاس تر څه سره دا لاس پر نه سونه ور وخت دا په ازمات ګول کم سګانو چې لیکي
په دی ویلې کې و نام ست فکر کوم دا به سماره د چینارونه ده
د چینارونه
او اوس په پانی زیری سوي ځکه منه ده شمال ده یو یو پانه دلاندې راتويږي تاسو دی ونه ته وبله کومه کوي سره لږ ځان ته خپل نسیر راوړی دا چی وب
مثلا دا پیالو بو راچو د سیدی اشی چی دا کاشو بی دا راچو پدر قمتک
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه د ازادي راډیو د اوریدو څپې دي. همداراز ازادي راډیو ډاټ کام هم از موږ راډیو پروګرامونه